خو مګر یو موټی ایالتونه یې درلوده چې بیا له دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو، او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنګټن د جمهور رئیس په توګه وټاکئ، چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام ور مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسې پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کې هیلمې ومنې درنو زده کوونکو، هیله د شروع او جوړو سي او خپل متردی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمونه تم لوست شرغلاست وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست را خیر نه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده، تر څنګ د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چنن ورځ به موږ تاسو د دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو، د چې دا هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي، او ولې دومره زیات نفوس لري، او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدي ساحل کې پروت دی. چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالی هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی، او د خلکو شمیر هم ډیر زیات دی. چې د 2018 زیږدیز کال د شمیرنې لمخې د خلکو شمیر 1,300,000,000 کسو ته رسیدلی دی، چې د نړۍ 22% کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونو کیلومترو څخه هم زیات دی، او د خلکو شمیر هم په 2018 کال کې 1,300,000,000 کسانو ته رسیدل، او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 22% کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1,300,000,000 کسان چې و، دغه شمیر کې د هنګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هنګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي، پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1,300,000,000 کسو ته رسیدل. چې د چین هیواد چې دی هغه 65 ملي اقلیتونه لري، او د چین اته پسلو کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دي چې د پیری پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دي او همدلته اوسیږي. د چین لومړنی ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سون یات سن و، چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی، او د ګومینټانګ د ګوند مشري هم په غاړه درلوده. او هغه په دې باندې وتوانې دي چې د منچو د رژیم هغه ورستنې جرجړې وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي، چې بیا د چین خلک په 5 نژادي ډلو باندې ویشي، چې یو د خان، منچو، مغولي، تبتی او د خوی نژادونه. د چین د هیواد پایتخت د پکن شار یا بینجینګ دی، چې په 3000 کلن تاریخ لري، او دغه شار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري، او د معنا او مفاهیم یو ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوی ده، چې مثلا پکنی، کانتونی، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د مندارین ژبه ده، او د چین په هیواد کې په 1948 کال څخه را پدې خو څلور واري اساسي قانون بدل شوی دی، او بیا په اخیری ځل د پاره په 1999 کال کې دا بدل سو، او د چین اساسي قانون په څلورو فصلونو او ته ډیر شو مادو باندې وویشل سو، چې د چین د ملي کانګرې لخوا څخه دا تایید او تصویب سو. دا د چین د هیواد په حق له لاندې معلومات و راځو د پاکستان د هیواد په حق له پوهیږو. پاکستان هیواد بیا د اسیا په سویل کې پروت دی چې پلازمینه د اسلام آباد شهر دی او دغه هیواد په سویلي برخه کې د عرب د سمندرګي سره 1000 کیلومتره سمندري پوله لري او د دې هیواد سیاسي جوړښت فدرالي جمهوریت دی. د پاکستان هیواد د څلورو ایالتونو څخه پنجاب، سند او بلوچستان او پښتونخوا څخه جوړ شوی دی او د دې هیواد رسمي دین اسلام او رسمي ژبه هم اردو ده. د پیسو واحد هم پاکستانی روپی دی او د نفوذ د پلوه د نړۍ په هیوادونو کې اتمه درجه لري. موږ ویل چې د چین هیواد دریم لوی هیواد دی او د پاکستان هیواد چې دی هغه دا چې زیات نفوس لري په اتمه درجه کې د نړۍ راځي او نفوس یې هم په 2018 زیږدیز کال کې تقریبا 15 میلیونو کسانو ته رسیدي او د پاکستان هیواد چې دی دا یو نوی تشکیل شوی هیواد دی. تقریبا نیمه پیړۍ عمر لري دغه هیواد کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او په دې وخت کې محمد علي جناح د پاکستان د خپلواکۍ لپاره ډېرې کوششونه وکړې، ډېرې هلې ځلې وکړې او د بلې خوا هم بیا برتانیا دولت د هند د نیمې وچې ویش سره موافقه وکړه او دا یې ومنل چې د هند نیمه وچې دی وویشل سي. نو همدغه دی چې بیا دلته دغه د هند لویه وچه په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یو د هند او بلې هم د پاکستان په نامه یادیږي. یعنی په هند او پاکستان باندې دغه لویه وچه ویشل کېږي چې په 1948 کال کې بیا د اګست په میاشت کې هند او پاکستان دواړه خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دواړه یو خپلواک او جلا هیوادونه بلل کېږي. وروسته له دې چې د پاکستان هیواد په دوو یعنی پاکستان او بنګلاديش باندې وویشل سو، یعنی وروسته هم بیا کله چې خپلواکي ترلاسه کوي وروسته بیا د پاکستان هیواد په خپل په دوو هیوادونو باندې ویشل کېږي چې یو د پاکستان هیواد او بل هم د بنګلاديش هیواد دی. دغه دواړه هیوادونه دغه دوه بیل هیوادونه د دوو بیلابیلو هیوادونو په توګه ځانګړې تګلارې غوره کوي. یعنی دواړه هیوادونه سره جلا کېږي، هر هیواد بیا ځانته د یو جلا او خپلواک دولت په توګه بیا ځانته تګلارې غوره کوي او د یحیی خان د حکومت څخه وروسته بیا د پاکستان نور سیاسي مشران لکه ایوب خان، ضیاء الحق، بینظیر بوټو، نواز شریف، پرویز مشرف او همدارنګه آصف زرداری هم یې په بل پسې واک ته رسیږي او د پاکستان په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې هم فعاله ونډه اخلي او ډېر فعال او مهم رول لوبوي. راځو د ایران د اسلامي جمهوریت تاریخ ته. دا چې د ایران اسلامي جمهوریت هیواد څه ډول تاریخ لري، ایران بیا د پهلوي پیر په دوره کې د پهلوی په دوره کې تر لومړنۍ جګړې وروسته، یعنی کله چې لومړنۍ نړیواله جګړه رامنځته شوه، د هغه څخه وروسته د ایران د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضع خرابوالی، همدارنګه په روسیه کې سوسیالیستي نظام ټینګښت او ګاونډي هیوادونو ته د دې ډول افکارو پراختیا او همدارنګه د ناامنۍ څخه د خلکو ناخوښي، د احمدشاه قاچار په واکمنۍ د امنیت نشتونوالی او د دغه ټولو فعالیتونو د هر څه د رضا خان پهلوی په مشرۍ باندې کودتا ته لاره هواره کړه او خلک یې دې ته مجبور کړل، یا خلک یې دې ته وهڅول چې دې کودتا وکړي او دغه کودتا بیا د رضا خان په پهلوی په مشرۍ سره مخته شي. کله چې رضا شاه پهلوی د هیواد د انګریزانو په مرسته باندې د سلطنت ترسیږي، بیا نړۍ د دوو په دغه وخت کې نړۍ د دوو نړیوالو جګړو ترمنځ شکیلو، یعنی د دوهمې او لومړۍ نړیوالې جګړې په منځ کې. لومړنۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه او دوهمه نړیواله جګړه لا نه پیش اوسې. په دغه وخت کې اداري او اقتصادي چارو د سمون لپاره یو پراخه تګلارې ترکار لاندې ونیوله او ایران هم یو واحد اداري نظام، منظم پوز او پرمختللي بانکي او اقتصادي سیستم یې نه درلودي. نړیوال حالات هم شنه و او ایران د شمال د طرف څخه د روسیې او د سویل د خوا څخه بیا د برتانیا د دولت لخوا په محاصره کې و. برتانیا هم هڅه کوله چې د ایران د تسلط لاندې په هند او لیرې ختیځ کې ګټه واخلي او رضا خان یا رضا شاه د خپل واکمنۍ پر مهال باندې بې ځواکمنه پادشاهي رامنځته کړه او د هیواد ټولې چارې په خپل اداره کولې. د رضا شاه د دورې هغه مهم کارونه دادي چې د ځینې مهم کارونه وکړه، مثلا د یو هیواد او منظم پوځ جوړول د مهمو کارونو څخه و، همدارنګه د قضایي سیستم نوي کول، د ټولنیز او جزایي قوانینو ترتیبول، د خلکو د نفوس او احوال د ساتنې د ادارې بنسټ ایښودل، د پیژندګلوي د پاڼو ویشل یعنی د تذکرو ویشل، همدارنګه د ملکیتونو د ثبت او د ادارې بنسټ ایښودل، د ریل ګاډي یا د ریل د پټلۍ غځول، د ټوکرانو د فابریکو جوړول، د ملي بانک بنسټ ایښودل، د پیسو چاپول او همدارنګه د کمپنیو تاسیسول، د ښارونو جوړول، د تهران د پوهنتون بنسټ ایښودل او د هجري کلیزې پر ځای باندې د شمسي کلیزې استعمالول. او د دې ټولو سره سره هم په ډېره استبدادي توګه سلطنت وکړ. د سلطنت په دوره کې ډېر خپلواکي غوښتونکي زندانیان، زنداني خپلواکي غوښتونکي زیاتره زندانان او یا هم اعدام سول، د ښځو ایجاب منع سو او دیني علما هم وځورول سول. رضا شاه په 1940 لمریز کال کې د متحدینو تر حملې وروسته د پاچاهي څخه ګوښه سو او د هیواد حکومتي چارې بیا خپل زوی محمد رضا ته وسپارلې چې د سلطنت ځایناستي وو، خپل هم د سویلي افریقا په لور باندې دی ولاړی. محمد رضا شاه پهلوی د رضا شاه زوی د پهلوی کورنۍ دویم پاچا دی چې د پلار تر استعفا وروسته بیا په رسمي توګه دی واک ته رسیږي. او محمد رضا شاه د خپل سلطنت په لومړي کلونو کې د ډېرو ستونزو او کړکېچونو سره مخامخ شو. هغه په دې باندې بریالی سو چې ځینې مهمې چارې یا ځینې مهمې کارونه شروع کړي، د بېلګې په توګه د تهران کانفرانس، د تلویزیون د دستګاه بنسټ ایښودل، د مرکزي بانک تاسیس، تر څنګ یې ولسي جرګې او ملي شورا ته د ښځو د ټاکلو حق او د بندونو جوړول، د غازونو د پایپونو جوړول، د روسیا او ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراخوالی او ټینګښت، ترڅنګ د هستی تاسیساتو رامنځته کول او د موټر جوړونې د فابریکې د فابریکو بنسټ هم بنسټ ایښودل هم د دغه ځینې مهم کارونه و چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ترسره کړل. خود لویدی سره د هغه اړیکې د نامذهبي سیاستونو پلي کول او د سیاسي خپلواکۍ محدودول د ایران د روشن فکر او روحانيانو د ناخوښۍ لامل وګرځېدي چې د پای پای کې په 1950 لوري کال د جدي په میاشت کې د ایران د خلکو د پاتون سره مخ شو. په دغه کال کې بیا د ایران خلک پاتون کوي او محمد رضا شاه د واک لري کوي، او محمد رضا شاه هم د خپل کورنۍ سره بیا د مصر په لور ځي. یعنی په لویدی برخه کې د چې د لویدی سره ځنی اړیکې نیسي او د ځنی نامذهبي سیاستونه د عملی کوي. نو په دغه وخت کې هغه د ایران روشن فکر او روحانيان د دغه کارونو څخه ناخوښه کیږي، نو بیا دی دغه د ایران خلک پاتون کوي او د واک لري کوي. چې د ایران د 1950 پاتون چې دی هغه د اسلامي پاتون یا انقلاب په نامه هم یادیږي، چې د آیت الله خمینی په مشرۍ سره او د ایران د ډیرو خلکو د سیاسي ګوندونو او د ایران د عالمانو او روشن فکر په ګډون باندې دا یو پاتون و چې شاهي نظام یې رانسکور کړ. دغه شاهي نظام چې مثلا د محمد رضا شاه پلار واکمن و، دغه څخه وروسته د زوی محمد رضا شاه وخت ورسېدی، او دغه پاتون چې د دوی د محمد رضا شاه په وړاندې کړی و، دغه یې نسکور کړ او اسلامي جمهوریت نظام ته لاره هواره کړه او اسلامي جمهوریت نظام یې رامنځته کړ. د اسلامي انقلاب مشرانو هم د هر څه څخه د مخه پر درو ټکو باندې ټینګار کول. اول دا چې پر استبداد باندې برلاسي، یعنی د پر ظلم باندې دوی باید برلاسي اوسي، د بهرنیو دولتونو د لاسوهنې څخه مخنیوي او د بهرنیو فرهنګونو د حملو په وړاندې مقاومت. دغه درې لاملونه و چې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د یووالي لپاره مناسبه لاره هواره کړله چې دوی یووالي او سره یو ځای سي. په دې ډول یې اسلامي انقلاب دوی وکړي او دغه اسلامي انقلابي بریاته ورسوي. آیت الله سید روح الله خمینی هم د ایران مذهبي مشر د 15 کلونو جلاوالي څخه وروسته بیرته ایران ته راغلی، او ابو الحسن بن صدری د ایران د لومړی ولسمشر په توګه وټاکل سو. او همدارنګه په 1918 لمریز کال کې د امام خمینی مړ او د خبرګانو جرګې آیت الله خامنئی د ایران انقلاب مشر وټاکل سو. په دې ډول سره دغه د ایران د هیواد اړوند هم لنډ معلومات و چې موږ او تاسې لاسته راوړل. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. د درو هیوادونو په حق له موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، دا چې د هیوادونو چیرته موقعیت درلوده او څه ډول هیوادونه و. نو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پسپیسل نام سلام او علیکم. هلی می اومنه درنو ستکونکو هله د چروغ او جوړوسی او خپل مترده مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاستویم. هله د چین رس هم د لوست راخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. موضوع مو د بین النهرین تمدن او فرهنګ دی. لومړی راځو دین ته. دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو کوم دین درلود او دا د دې ځای اوسیدونکو یا د دې ځای خلکو د کوم دین لارویان وو. د بین النهرین اوسیدونکو زیاتره په ډیرو خدایانو باندې لکه د اسوان، سپوږمۍ، ستورو او کرنې او داسې نورو باندې باور درلودی. هغوی د ځینو خدایانو مجسمې جوړې کړې وې او هغه دپاره یې عبادت ځایونه جوړ کړي وو او د هغو په عبادت باندې دوی بوخت وه. یعنې د هرې مجسمې عبادت به دوی کوي. د ښارونو په مرکزونو کې هم د غونډیو پر سرو باندې څو پوړیز عبادت ځایونه شتون درلوده چې په هر عبادت ځای کې د ښار ساتنې د خدای مجسمې ایښودل شوي وې. د دې ترڅنګ د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د خپل خدایانو د خوشي لپاره یا د دې لپاره چې دوی د خپل خدای رضایت واخلي دغه لپاره به بیلابیل مراسمونه ترسره کول. مثلا هغو ته به قرباني کوله، په ګډه سره به مذهبي سرودونه ویل چې په دغه ډول سره دوی د مختلفو خدایانو یا د مختلفو څیزونو عبادت کوي. دی بیا د دې ترڅنګ چې په مختلفو خدایانو باندې باور درلودي، د مړینې څخه وروسته په ژوند باندې هم باور درلود. دا چې د مرګ څخه وروسته بیا ژوند شته او بیا موږ را ژوند کیږو، په دې باندې د دوی عقیده وه. د همدې امله بیا دوی د هغه مړو سره په قبرونو کې وسایل ایښودل. یعنی کله دوی په دې باور وکړه چې انسان مړ سي او هغه په قبر کې کیښودل سي، نو دلته دوی بیا ژوند کوي او خپل ژوند مخته وړي. چې دغه باور سره سم بیا دوی هغه خلک چې مړه کېده هغه به په قبرونو کې شول، په قبرو کې به د هغو سره وسایل هم ایښودل چې دا دوی د ژوند لپاره پکاریږي، یا دوی هغه وسایل څخه کار اخلي په د قبرونو کې. د تاریخي روایتونو او دینی نصوصو له مخې هم الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام را ولېږه چې هغه خلک د بې ځایه خدایانو یا د باطل خدایانو د عبادت څخه منع کړي او یوازې او یوازې د الله جل جلاله یا د واحد خدای عبادت ته راوبلي. حضرت ابراهیم علیه السلام توحیدی دعوت هم د دغه مهال د پاچا چې نمرود و د هغه د مقاومت سره مخامخ شو، خو ډېر ژر د بین النهرین د پولیسو څخه تیر او بیا فلسطین او جزیرۃ العرب ته ورسېدی. یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کوم دعوت چې وو غوښتل چې خلک دعوت کړي، دغه دعوت بیا هغه مهال چې په دغه سیمه کې نمرود پاچا وو د مقاومت سره مخامخ شو، بیا هم ډیر ژر بیا د بین النهرین سرحدونو څخه واوښتي د فلسطین او جزیرۃ العرب سیمه ته ورسېدی او هلته یې د توحید دعوت کاوه. د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د کرهنې په حق لرځو. د دجلې او فرات، یعنی هغه دوه سیندونه چې په منځ کې بین النهرین سیمه موقعیت لري، د دغه دوه سیندونو د اوبو ستر سرچینې یا دغه د اوبو سترو سرچینو شتون په دغه سیمو کې چې اوبه ډېرې دي یا د اوبو ډېرې لوی سرچینې دي، د دغه سرچینو شتون د بین النهرین د کرهنې د پراختیا او د همدغه کرهنې د ودې لپاره بنسټیز لامل و. یو یعنی ډېر مهم ملو د دې لپاره چې کرهنه دلته ښه پراختیا او ښه وده وکړي، ځکه دلته د اوبو سرچینې ډېرې زیاتې وي. دغه خپله دواړه سینتونه هم د بین النهرین د سیمې لپاره د اوبو ډېرې لوی سرچینې وي، چې دغه له امله یې د اوبو خورا منظم سیستمونه هم رامنځته کړه او د ټولنیز ژوند لپاره هم د نظام لپاره هم لار هواره شوه. د دې ترڅنګ غنم او اوربشې هم د بین النهرین مهم کرنیز پیداوار وو. د دوی د لیک په حق لرزو. د بین النهرین څخه ډیره خټینه لوحې تر لاسه سوي دي چې د هغه پر مخ باندې په بیلابیلو شکلونو سره لیکنی سوي دي. مورخونو چې کومې څیرنې کړې دي، د هغه څیرنو د ښکارا کوي چې دغه لوحې یا دغه لوحې لرغونیتوب 15000 کال مخکې تر زیږدیزه رسیږي، چې دا په واقعیت کې د همغه محل کتاب دی او د همدې عمل ویلې سو چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی کتابتون په بین النهرین کې رامنځته شوی دی او دغه لوحې د ښوونې او روزنې د خدایانو د عبادت همدارنګه د حقوقي مسایلو جګړو د راکړې ورکړې او داسې نورو په اړه هم مطالب لري چې هغه په میخي لیک باندې لیکل شوي دي. په دې توګه ویلی شو چې په بین النهرین کې لومړنی رامنځته شوی لیک چې و هغه میخي لیک. د دې تر څنګ د نجوم پوهنه یا د نجوم پوهې هم په بین النهرین کې ډېر پرمختګ کړی و چې لامل یې هغه دستوري عبادت و چې دوی مثلا دستوري عبادت کوي، نو ځکه دوی د دغه ستوري په پېژندنو کې یا دغه د نجوم په پېژندنو کې هم پرمختګ وکړ. هغوی هغه ستوري چې اوس عطارد، زهره، مریخ، مشتری او زحل نومیږي دغه ستوري هغه مهال دوی پیژندله، او د دجلی او فراد سندونو څپو هم د بین نهرین خلک دې ته هڅول چې د اوبو سیستمونه یا د سیستم منظم کی او هغه د خپل زمکو د پوله د ټاکلو په مخه وکاروي، یا د دې لپاره چې هغه په دې فکر کې چې خپل پوله وټاکي د زمکې لپاره. په دې ډول لومړنی هندسي او ریاضیکي فعالیتونه هم منځ ته راغلل چې بیا ورپسې د جمع، منفی، ضرب او تقسیم دغه څلورګونی عملیه هم رامنځته شوې. په دې دوره کې یا په دغه سیمه کې د بین النهرین خلک بیا کال په 12 میاشتو باندې وویشل، او هره میاشت بیا په څلورو برخو باندې وویشل چې په دې ډول سره بیا اونۍ یا هفته هم منځته راغله. دا زموږ او ستاسو د بین النهرین د سیمې په هکله وه. دا چې د بین النهرین د سیمې اوسیدونکي څه ډول تمدن درلود، فرهنګ یې څه ډول و، د هغو د لیک، د هغو د علم، د علوم، همدارنګه د هغو د کرهنې، د هغو د دین په هکله مو معلومات لاسته راوړل. راځو د مصر تمدن پیژنو چې مصر څه ډول تمدن درلود. د مصر هیواد بیا په افریقا کې پروت دی، او مورخینو په اند باندې په مصر کې بشري مدنیت درامست کېدو هغه اصلي لامل د نیل سیند و چې په دغه سیمه کې موقعیت درلود، چې هغه په خپلو شیراز غاړو باندې مرګو کې کلی او شهرونه رامنځته سول. په لوړه کچه کلتور ته پراختیا ورکړه، یعنی پراختیا په کلتور هم په دغه سیمه کې ډیره پراختیا او پرمختګ وکړ، او همدارنګه د انسانانو د ډیرو فعالیتونو بنسټ کېښود. په مصر کې د 15000 څخه تر 3200 مخه زیږدیس پورې د تاریخ څخه مخکې دوره بلل کیږي، او یعنی دغه کلونو په مینس کې مصر مخکې له تاریخ دوره ده، یعنی په دغه محل کې یا په دغه کلونی کې د مصر تاریخ نه و. هغه محل بیا د نیل په وادي کې مرکزي واکمنی نه و، خو سره له دې چې ځینې ځایي حکومتونه یو موټی سوي و، یا دوی سره یو ځای سوي و. دوه واکمنی چې یو په سویل کې او بل په شمال کې رامنځته کړ. یعنی په دغه وخت کې داسې د نیل په سیمه کې داسې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود چې ټوله سیمه دې تر یوې واکمنۍ لاندې وسې، خو بیا هم سره له دې چې ځایي یا سیمه ییز واکمنیانې دغه واکمنی یا دغه ځایي واکمنانو سره یو موټی سوي و، سره یو ځای سوي و. دوی واکمنی په دغه سیمه کې جوړې کړې وې چې وای په سویل کې و بلې هم په شمال کې و. په دغه دوره کې هنر هم وده وکړه، د دودونو پر بنسټ باندې قانون هم جوړ شو، یعنی هغه رسم رواج چې هغه محل دوی درلود، د هغه رسم رواجونو او د هغه کلتور پر اساس باندې قانون جوړ شو، لیکنې او کلیزې هم رامنځته شولې، او دغه هر څه د دې کلتور اې دغه دوره یا دغه دغه دوره علمی پراختیا وسخه ګڼل کیږي. په 3200 زیږدیز کال کې مخکې تر زیږدیز د سویلي او شمالي واکمنۍ د ځکه دو پترس کې بیا مرکزی واکمنۍ منځ راغله. یعنی موږ ویل چې د 5000 څخه تر 3200 کال پورې هیڅ مرکزی واکمنۍ په دغه سیمه کې شتون نه درلوده، خو دغه کال څخه ورسته بیا د سویلي او شمالي واکمنۍ سره یو ځای سوی، او د یو ځای کېدو په پایله کې بیا یو مرکزی واکمنۍ منځ راغله چې دغه واکمنۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه لومړی مینګ وو چې د لومړی دورې بنسټ ایښودونکي هم وو. راځو د لرغونی مصر د ودی پړاونه ته، دا چې دغه پخوانی مصر څه ډول ودی وکړي او کوم پړاونه یې درلوده. مورخین د مصر لرغونی تاریخ د مینس د مهاله د هخامنشانو تر ورتګه پورې په درو دورو باندې ویشي. موږ ویل چې لومړنی مرکزی واکمنی د مینس د مینګ په وخت کې راوځي، سوله نو د هخامنشانو تر ورتګه پورې د حکومت دوره چې په مصر کې و دغه تاریخ پوهان په درو دورو باندې ویشي. اوله دوره د لرغونی واکمنی دوره ده چې په دغه دوره کې لرغونی واکمنی واک ته د مینځ در رسیدو سره پیلیږي. یعنی دغه دوره کله چې مینځ واک ته ورسېدی دغه دوره پیلیږي، او په دغه واکمنۍ کې شپږ کورنۍ یا په بل پسې واک ته رسېږي. په دغه دوره کې د واکمنۍ سیستم تیوکراسي یعنی دینی و. پاچا هم سیاسي او هم دینی مشر و. یعنی هغه کس چې هغه دینی مشر و هغه به پاچا هم و، او ځکه نو هغه خپل ځواک د خدای ځواک ګڼل او په خلکو کې ډېر زیات احترام او درناوی کېده. د همدې امله هغه ته بیا د فرعون لقب ورکول سوی و. لرغونی واکمنۍ بیا د پام وړ یا خاص پوځي ځواکونه نه درلوده، او سیاست یې هم سوله ییز و. دغه دوره په 2300 مخزېږدیز کې پای ته ورسېده، او د دې سره په مصر کې نوې دوره منځته راغله چې بیا دوه پیړۍ یې دوام وکړ، او د فیوډالي دورې په نامه باندې هم یادیږي. په دغه دوره کې ګډوډي واکمنه او نجیبان د ډېر ځواک څښتنان و، او د ټولنیز طبقاتو لخوا هم کله کله پاڅونونه رامنځته کېدل چې دا د لرغونی دورې هغه ځانګړتیاوې وې. په دې پسې بیا منځنۍ دوره پیلېږي چې 2000 خزیجدیز کال کې 11 کورنۍ واک ته ورسېده، چې بیا د هغه په پایله کې په دغه دوره کې ډېرې ګډوډۍ یعنی د ډېرې ګډوډۍ په پای کې ګډوډۍ پای ته ورسېدې، او د مصر په تاریخ کې بیا یوه بله صفحه خلاصه سوه چې هماغه پاڼه بیا د منځنۍ واکمنۍ په نامه یادېږي. یعنې کله چې 11 کورنۍ واک ته ورسېده او د هغه په پایله کې ګډوډیانې چې شتون درلودې هغه له منځه ولاړې، نو دلته د مصر په تاریخ کې منځنۍ واکمنۍ پیلېږي، چې دغه واکمنۍ هم د لرغونې واکمنۍ په پرتله باندې کمزورې وه. فرعونیان هم یو په بل پسې واک ته رسېدل، مګر د دوی اصلي ځواک د کوچنیو واکمنانو په لاس کې و. 12 کورنۍ دغه حالت یې بدل کړ. فرعونان یې د ډېر ځواک څښتنان کړل، یعنی فرعونانو ته یې زیات واک ورکړ. عدالت هم ټینګ سو، خلک یې د اصلیت او د توکم د توپیر څخه پرته په نورو کارونو باندې وګمارل، او داسې ویلی سو چې 12 کورنۍ د ولسواکي لومړنی بنسټ ایښودونکي وو، چې د دغې واکمنۍ د ټولنیز عدالت او همدارنګه علمي پراختیاو څخه یوه زرینه دوره وه. او د دې د پایته رسېدو سره چې کله دا پایته ورسېدل، مصر کې یو ځل بیا ګډوډیانې منځته راغلې، او دغه دوره هم دوې پیړۍ څخه ډېر دوام وکړ، چې په پایله کې بیا ټولنیزې او علمي پراختیاوې چې هم سوې وې هغه د منځه ولاړې. ورپسې د امپراتوري دوره ده، چې دغه دوره هم د هسکوسانو د ایستلو او همدارنګه د لومړي اهموس د وخت رسېدو سره شروع کیږي. اهموس هم د مخکنیو دورو په رقم، یعنی د لرغونی او منځنۍ دورې په څیر پیاوړی نظام رامنځته کړ. د هغو په پرتله فلسطین یې هم ونیوي، تر سوریې پورې ورسېدی، او دغه ټول بریالیتوبونه یا دغه ټول بریالي بریدونو د دریم توتمس پر مهال باندې پیل سوې، چې هغه د دجلی او فرات ترمنځ سیمه هم د مصر په قلمرو کې ورګډه کړه. د دې ترڅنګ د امپراتور د مړینې څخه وروسته بیا ګډوډي رامنځته کیږي، خو مصري فرعونان هم په لمنځه لوړې کې پاتې راغلل، یعنی ونه سوای کولی چې دغه ګډوډي له منځه یوسي. د همدې امله یې په بل پسې بیا پاڅونونه وسوه، انقلابونه پیل سول، تر 12 زېږدیزې پیړۍ پورې هم ونیول سوې. هغه نیول سوي سیمې هم د لاسه ووتلې، او واکمني هم کمزورې سوله، مخ په ماتې سوله. په ټولیزه توګه هم په مصر کې شل کورنۍ وقت ورسېدلې، او ګڼ شمېر فرعونان هم پکې کې واکمنۍ وکړه. د هغو څخه یو هم دویم رمسیس و، چې بیا د واکمنۍ پر مهال باندې حضرت موسی علیه السلام راڅرګند سو، او حضرت موسی علیه السلام د اسلام خپرېدل په دغه سیمه کې پیل کړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. چې تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
ستا دې سترګو بلا واخلمه. کو بلا واخلم جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما
Look up.